په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې یا ایس آی یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډل ټی ټی پی له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکو څخه غوښتي دي چې د دې هېواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینت سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینت څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل، د پوځ او پینټاګون د جګپولو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبرلاند ته وویل چې دی له ناتو سره د یوځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه یې پورته کوي او متحدان باید د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول ښار کې د پولارو په یو فابریکه کې ایسار پاتې و تسلیم شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې 649 اوکراینی جنګیالي په تیرو 40 ساعتونو کې تسلیم شوي. هغه ویلي په دې موده کې 215 اوکراینی سرتیرو خپله وسله پر ځمکه ایښې ده. د راپورونو له مخې دغه ټول سرتیري او جنګیالي د اوکراین ختیځ هغو سیمو ته لېږدول شوي چې روس پلو او بیلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري. خو اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د آزوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي دي. ازادي راډیو اوریده خبرونه په دوام کې دي. خبرونو تفصیل او دغه راز د نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز د زموږ د مشال د څنګ له یو همکار سره به وغږیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر او د اوسني ولسمشر پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل
دا به هم واورئ چې په سپین بولک چمن کې د ځایي کاروباریانو کار خراب شوی دی.
دا ورځ کله دی پیرې کو کله درې پیرې کو دا کپڑا او دا شی بند مثال دروازه باندې کله دی جمع جمع پرچتی.
نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین دی ورستې جګړې له حال خبر شي. د ځوان فکر اونې زخبرونه هم د خبرونه په دوه منی مې کې مهیروي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو لمخه د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمیر اوسنی او پخوانی چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پی لغړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. زبیح الله مجاهد دغه راز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالۍ ډول پر مخ ولاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړي او یو شمېر مشران په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي، خو طالبان دغه اداره دوي. دغه ورځ په وروستیو کې یو شمېر لورو داسې څرګندونې هم کړې دي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د پاکستاني طالبانو بریدونه هم پر پوز او نورو اهدافو زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان کې د طالبانو حکومت د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې په دې هیواد کې سخت غبرګونونه وښودل شول. د دې موضوع د نور ارزونې لپاره زموږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ دلته په سټډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، که لومړی راته ووایي چې ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دغو مذاکراتو کوربتوب یې کړی، خبرې ښې مخته تللي او په یوه لنډمهاله اوربند هم توافق شوی دی، په دې اړه څه نور معلومات رسنیو ته راوتلي؟
رسنیو ته د دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان ناقانونه وسلواله ډله د پاکستان ګرځولې ده، د هغه چې کوم ویان دی هغه خبریالانو ته د واتساپ له لارې یو اعلامیه لیږلې ده. په هغه کې ویلي دي چې خبرې اترې شي پر مخ تللې دي او دوی د مې تر دیرشمې پورې اوربند غزوي. نو دا هغه د ذبیح الله مجاهد د خبرې په تسلسل کې هم دغه سې داسې خبرې اترې شوي دي، او یوازې دا تر دې له مخه د جنوبي وزیرستان څخه او د قبایلي مشران تللي وو، هغه له طالبان سره په افغانستان کې دننه په برمل کې خبرې کړې وې. نو دا خبرې اترې دي او دا د خبرو اترو په تسلسل کې دا د اوس اوربندم وغځېدې د مې تر دیرشمې نیټې پورې، او لکه څنګه تاسو وویلې چې مشال ریډیو ته او ازادي راډیو ته د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې د پاکستان د فوج یو لوړ پوړی پلاوی چې دی هغه کابل ته تللی دی او هغه له طالبان سره دا خبرو اترو ته یو حتمی بڼه ورکولو کوشش کوي.
لدې مخکې هم د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ اوربند شوی، خو موږ راپورونه ولیدل چې دواړو لورو پر یو بل باندې بریدونه هم کړي دي او دغه سلسله تر اوسه هم دوام لري. نه تایید شوی راپورونه چې البته د پاکستان پوځ لا نه دي تایید کړي چې د افغانستان په خاوره کې هم پر همدغه د پاکستاني طالبانو د تحریک پر غړو باندې بریدونه کړي دي. آیا فکر کوئ چې دا اوربند به د دوی ترمنځ نښتې ودروي؟
اوربند به شای انختی که دوی دواړه په دې نتیجه باندې ورسین، او دا اوربند به دغه ودروي ځکه چې د نومبر په میاشت کې تیر کال د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان شوی وو، او د طالبانو په هغه دوران کې څه داسې پیشنه وای سوې د ترګري، خو لاغه وروسته ځکه چې کله طالبانو دا اوربند مات کړ په دې بنیاد باندې چې دا ویلې چې دوی سره دا ژمنه سوې چې د دوی بندیان به ورخوشي کوي، خو دا ورخوشي نه سونه، دوی دغه اوربند نور نه غځوي. نو که هغه شرایط اوس موجود وي، ځکه چې مشال ریډیو ته یو بلې سرچینې هم ویلي دي چې د طالبان دوه مهم قمندانان چې د پاکستان سره په بند کې وو لکه مسلم خان او محمود خان، دا دواړه ورخوشي کړي دي، ورسره سل وسوال هم خوشي کړي دي. نو که دغه سي خبره لکه څنګه چې سرچینې وایي رښتیا وي، نو دې معنی دا ده چې خبرو کې یو پرمختګ امکان شته.
په پاکستان کې په رسنیو کې د دغه خبرو انعکاس څه ډول دی؟ آیا دوی پاکستانی لوری خوشبین دی دې ته چې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره به یو اوږدمهاله اوربند وشي د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
په پاکستان کې د پاکستان رسنۍ دې ته ډېر زیات پوښښونه ورکوي، د خو ځای په ځای باندې اوس ورو ورو چې کله خبره پخې شي نو خبرونه راځي. تر اوسه پوری نه د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه خبره کړې ده، نه د پاکستان هغه کارپوهان چې هغه پر دې موضوع باندې خبره کوي نو پر دې خبره کوي، او نه رسنیو دا موضوع د بحث لپاره راپورته کړې ده. زه خصوصا د ټلویزیون خبره کوم، په ورځپاڼو کې یا په ویبپاڼو کې ځای په ځای باندې د خبر په توګه باندې راغلی دی، خو هغه چې کوم خپل ایډیټوریل یا اداریه وي هغه تر اوسه ورباندې راغلی نه ده. نو داسې سړی نه چې ویلای چې پاکستان کې څومره خوشبیني ده، خو که پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان به له دې زده خوشبیني لري چې که دغه خبرې کامیاب شي نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودرې.
ډېر مننه کور ودان زموږ د مشال څنګ همکار عبدالحی کاکړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو په باب چې د طالبانو حکومت منځګړی توپ کوي اړوند نور مسایل را سره شریکول. ازادي راډیو اوري
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل له افغانستانه په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي سرتېرو ایستلو. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د پنټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي چې د دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتېري پاتې شوي وای، خو دا پلان ونه منل شو. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل نوي درې میاشتني راپور کې د افغان پوځ د سقوط لاملونه په ډاګه کړي دي. سیګار لیکلي په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پنټاګان د جک پوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هېواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دا یې پر ځای پرېکړه بللې ده. تازه تیر ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او نور یې نه شوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي. په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي، خو په 2020 کال کې دا شمېر 1611 تر راښکته شوې چې نږدې نیمایي د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 500 متره لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامي واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریاله لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر لګولي چې شاوخوا 90 میلیارد ډالر یې د دې هېواد د 300,000 کسیز امنیتي ځواک په جوړولو مصرف شوی دي. د افغانستان په جګړه کې د امریکا 2343 عسكر او د متحده ایالاتو 1244 عسكر وژل شوی، خو جان سوبکو وړاندې د اټکل له مخې دا هم ویلي و چې احتمال شته 6,000 افغان نظامیان او 8,000 ملکیان هم د جګړه کې وژل شوي وي.
د د سیګار د ورستي راپور په اړه مې په تیر خبرونه کې د امنیتي چارو لپو احمد خان اندل څخه وپوښتل چې آیا دای هم له دغه راپور سره موافق دی چې ویلي دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړه د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. ښاغلی اندل وویل
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بی اعتباري او ناندري او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخباراتو لپاره کار کوو او وینش کوی چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری کوي.
اندر څه دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شو. همداسې ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه و او ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې له 15 اگست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ د زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولې او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سنولې، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولې کینې ولې هم د یو څو ساعتونو لپاره. دا په دې معنی چې افغانستان وسوال پوز روحیه قوي او خو مشران په ټلو ټپل په مربوطو استخباراتو کار کوي او ډیر ضعیف اته نه لوستي خلک جوړ وزیران کړي.
د امنیتي چارو پو احمد خان اندرو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرت اوریدلای شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکو څخه غوښتي چې د دې هیواد وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقید دا خبره له چارلز بنت سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان تللی په کتنه کې کړې ده. بینت ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بینت د لومړني سفر په اړه خبره کړې، ښاغلی بینت ویلي چې دای به په دې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد پلاستیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. او اوس هم یو نړیواله موضوع فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنې لیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. نور بل اسدالله الدین واورو.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دغه لویدیز پوځي سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب هرکلای کوي او دغه دواړه اروپایي هیوادونه خپل نږدې ملګري یادوي. ستولتنبرګ دا خبره نن چهارشنبه وروسته تر هغه خبريالانو ته وکړه چې د فنلند او سویډن سفیرانو د غړیتوب غوښتنلیکونه وروسپارل. فنلند او سویډن د اروپا په شمال کې پراته هیوادونه دي چې تر دې وړاندې د بې پرېتوب سیاست غوره کړی وو او د ناتو پوځي تړون غړیتوب نه غوښته. فنلند له روسیې سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او سویډن چې د فنلند ګاونډی دی له روسیې سره سمندري سرحد لري. دوی داسې مهال ناتو کې د غړیتوب رسمي غوښتنه کوي چې روسیا په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور زیاتېدو ته اندېښمنه ده. ناتو پر خپل رسمي ټویټر دغه سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب غوښتنه تاریخي ورځ یاده کړې ده. دغه غوښتنه شاوخوا 2 اونیو کې ارزول کیږي، خو له دې سره هم مهاله ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي غړیتوب ته به یې مثبته رایه ورنکړي. که په دې اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفت حل شي، په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پړاوونه د اتو او دولسو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې ناټو غواړي دغو پړاوونو ته ځکه سرعت ورکړي چې اوکراین کې د روسیې جګړې ته یو ډول ځواب ورکړی وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي، ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره پیاوړې اجماع موجوده ده. پرایس ویلي، د ترکیې له مخالفت سره سره امریکا ډاډمنه ده چې ناټو به دا غوښتنې تایید کړي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د بدن روزنې او ورزش ریاست وایي په تایلند کې د افغانستان د ویلچر لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته تیاری نیسي. دغه ریاست ویلي دا لوبغاړي یو نوی مخکې د معلولو لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته تللي دي. دې سیالیو ته له افغانستانه 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی ورغلي دي. دا سیالۍ چې د مې میاشتې په شلمه نیټه پیلېږي، افغان لوبغاړي به په لومړۍ لوبه کې د فلیپین په وړاندې ولوبېږي. په دې سیالیو کې د آسټرالیا، جاپان، کوریا، متحده عرب اماراتو، افغانستان، ایران او فلیپین لوبغاړي ګډون کوي. په کندوز ولایت کې د فوټبال سیالۍ د اوقاف ځوانانو پاتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي، دا سیالۍ دوه اونۍ مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د دې سیالیو په پیلوبه کې د اوقاف ځوانان او بغلان لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 4-0 پایلې سره د اوقاف ځوانانو په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل ښودل شوي. او انګلند له نیوزیلند سره ټیسټ لوبو ته خپله لوبډله اعلان کړه. د انګلند کرکټ بورډ نن هغه نوملړ له رسنیو سره شریک کړ چې د نیوزیلند په وړاندې به ولوبېږي. په دې 14 کسیزه لوبډله کې د انګلند دوه تیز توپ اچوونکي جیمز انډرسن او سټوارټ براډ بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ انګلندي کرکټ بورډ دوه نوي لوبغاړي هاري بروکس او مټیو پاتس هم په خپله لوبډله کې شامل کړي دي. انګلندي لوبډله په داسې حال کې د نیوزیلند په وړاندې لوبو ته تیاری نیسي چې تازه د نیوزیلند پخوانی کپتان برینډن مکالم د انګلند د ټیسټ لوبډلې روزونکی ټاکل شوی او تر څنګ یې بن سټوکس چې اصلا د نیوزیلند دی د انګلندي لوبډلې کپتان ټاکل شوی.
تر څلور نیمو بجو سټډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونې په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایي کاروباریانو یا فضایي استله د لغړیانو کار کمرنګه شوه دی. خو تر هغې مخکې کندوز ته سو. په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځوړلو لپاره کمپاین پیل شوی دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یادو شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او چرځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد، اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکار شوی ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوسې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړو ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نشي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډې ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټه چار شی واغې خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده، د دې کنټرول پکار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسیږي. په زراعت هم دې وظیفه ده، همدا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشت شرشی ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو، چړځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز د ارچی په ولسوالۍ کې د سیرازي په دشته په نامه ده. په دې دشته کې ښه پریمانه دي، داسې نه دي چې کم وته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې وا رمی به ویږي. موږ دغه غواړو چې دا ملخان ورک سي. موږ ترکاري، زموږ میوه یا زموږ درختې د دې جلګري وسي، هغه پاڼې ماڼې ونه خوري، کم شی ونه خوري، ورته ګل ملجنې ونه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالیو یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلي په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي، او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي، نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایی کاروباریانو یا پزایی اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریز توکي له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالیې پرته انتقالوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ییزه لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لوی غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي راړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازنۍ کس دی چې دې سخت کار ته یې اوږه ورکړې ده. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریز توکي هم ورسره اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نوره هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوې پیرې کو، کله درې پیرې کو، کله درې سو په 1500 او کله یو وکړو، کله درې وکړو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي. دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوې جمعې پوره چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کو په چمن کې دي. په خواندار کوم سختي ووسی دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسي کله نه ونیسي.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس وایو پیره کېږي، نور اجازه مو نشته او کېدای مو نشي راشتې ډېر. بس د ورځې 2500 بالا نور نشي ګټلی. کله پرېږي کله نه پرېږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کشنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ماشو لوبیا او نه خود راځي. د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالیدونکو توکو یو برخه سوداګریز توکي تشکیلوي. دا سوداګریز توکي چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار.
چونکه دلته دواړو طرفو ته وبنسته بل کاروبار نسته، کله چې مون خلک دي، کله بولدک خلک دي، دا غو دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروې مطابق د 2000 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه وي، او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یوه مهمه لار ده. پر دغلار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډیره برخه ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمیر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړې اوسیدونکي د تذکرې او پاسپورټ په ښودلو او د هغه غاړې یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارډ یا پاکستانی پیژندر پاڼې په ښودلو تګ راتګ کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګ راتګ پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سوي ژمنې په خلاف د 12 ساعتونو پر ځای شپږ یا اته ساعته پرانستې وي او ډېر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو لپاره راغلی یو، ځکه دوی وایي مونږ غصب او دغه رشوت خواره د هغې خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپله دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی اوس روان کړي دي پردې تر شا. مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته ډیاوې بندې دي، دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول، د پی د خلکو په کورونو ټاپې وهل، د عمارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی ترسره کوي. رشوت اخیستل عادي شو که په هغې حکومت کې، یعنی په جمهوریت کې، که چا د یو کار په سر لس زره اخیستې، دوی د هغې کار په سر لس اوس لس زره روپۍ اخلي.
د اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پرمختګ د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. ذبیح الله مجاهد د غراز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالي ډول پر مخ لاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي دي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینل سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. لخاغلی بینت څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. بینت ویلي چې دای په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هیواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پرېکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل، د پوځ او پنټاګون د جګپړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي و چې د دوی سپارښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې 2500 په شاوخوا کې سرتیري پاتې شوي وای، خو وایي د دوی پلان ونه منل شو. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ نن خبر اعلان ته وویل چې دی له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه یې پورته کوي او متحدان به یې د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیه وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول ښار کې د فولادو په یوه فابریکه کې ایثار پاتې او تسلیم شوي دي. دا خبره د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنیکوف نن کړې ده. خو له دې مخکې اوکراینی چارواکو ویلي وو چې د آزوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي او د روس پلوه وسلوالو تر ولکې لاندې ښارونو ته انتقال شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. پرون یاد میش پړه سما ل یو بل سره د سولیس ژوند نړیواله ورځ وا. نن په همدې پلمه موږ په ډاړه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه ل یو بل سره سولیس ژوند کولای شي، حتی که ترمنځ اختلافونه او توپیرونه هم وي. که ځوانان ل یو بل سره په ټولنه کې سولیس ژوند نه لري، عوامل څه دي؟ په ډاړه بعد خبرونه ل میلمنو سره بحث وکړو. په پیل کې ورزو لیکوال او دیني عالم ښاغلی مولوی زبیر افغان ته افغان مخکمه یادونه وکړه چې پرون لیوبل سره د سولیز ژوند نړیواله ورځ وا. که په افغانستان کې وګورو ستاسو